سلامونه ستړي مشهي داسې زموږ غلازادې رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو د نسی ویش پنځه ویش مترو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه دوله شپګ نوي د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې اوسلو وش پته روغتي مرکزونه فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي د ادارو په راپور کې چې پرون پنځشنبه پر لیفې په خبر کړی ویلي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% د روغتي مرکزونو په کې تړل شوي دي د دغه ادارو په ټکو تړل شو روغتي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې ډبلیو ایچ او او هیلت کلستر په داسې حال کې د روغتي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا د مخه د افغانستان په لور په تو سیمو کې خلک روغتي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني غبرګون صندوق 9 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي په هغه ویډیو کې چې وچا پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې د یو نامه مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي له دې وړاندې د وچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودجې له کمښت سره مخ دي د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لوی لار د بارلون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولونو رعایت او په لوی لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوهنې ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه د مارچ 8 ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د پوهنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه سکری دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې لکه چې د بشار الاسد رژیم پر ضد او پر ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت رامنځته کړ د نوړی ځل دی چې د سیو خونړۍ وسلواله خطر رامنځته کیږي د بشار الاسد له پر ضد وروسته علوي اقلیتونه په سوریه کې نور وړه بریدونه هم ترسره کړي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو انجونو په ملاتړ غونډه راغله شوې ده د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایم له دې سربیره د تورخم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسیدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې
یې خو هک روزه او د بلې خو ها ټوپی چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي نو ګڼ خلکو ته پیګینی ډول سره ډېر سخت ستونزې او مشکلات دي
وړاندې باید د ورخم د دروازې د ان پرانستل کېدو په اړه باندې هم روستي جزئیات درکړو هلته په سیمه کې د مشتو خلکو ستونزې په هم در سره شریکې کړو
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بلابلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. د رسنیو ته پاسولو خبر پانو پریکړه لیکونه کې ویلي چې په افغانستان کې خوځې ونجونی د طالبان لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لري شوي او جنسي تبې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د خوځو ونجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې غونډه جوړه کړې. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
یوشمن افغان خزو انجونو د خزو د حقونو فعالانو او بی لابلو مترزو خوځښتونو د مارچ د تمې نیټې د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بی لابلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د خزو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو خزی له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې خزی په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو وینجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری.
یونسکو درباره وضعیت زنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو په کې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغېز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنو مې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وږمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده په هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلاتفورمونو له لارې چې دوی خپل ژغ پورته کوي، د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د ښځو پر وضعیت باندې ژغیږي. همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پرې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بيخي چل د دوی وبخښي رژیم بیخی چالنج کرده او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي که کوم نړیوالو چې
په بخښنه سره خو په ټوله کې کچری په رسمي ډول باندې حکومتونو دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان په رسمیت پیژني خو له دوی سره اړیکې لري له دوی سره ډیپلوماټان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړې دي هلته ډیپلوماټان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري فکر نه کوي چې د خپل یو ډول رسمیت ده
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دا د دوهې ناسته او همدارنګه مذاکرات شروع شو دغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان نه دي خو اوس دوی ته دا ثابته شوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی بلکې تر پخوا له وحشي تر او همدارنګه بد سوي دي یعنی ټول هغه کارونه چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي په کور یې کښېنوي هغه کار اوس هم کوي تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاستې د طالبانو سره لري یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو او ناستو کې بېرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي نور باید موږ ټول هغه مسایل
کې چې تاسو په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان خوځ سره صادقه ده چې یو ځل بیا د افغان خوځ په نوم باندې له طالبانو سره معامله نه کوي ځکه که دوه تړون ته وکتل شي هغه خو امریکا لاسلیک کړی دی همدغه نړیوال ورسره خوښه وه فکر کوي چې دا ځلې افغاني ښځې په نړیواله ټولنه باندې ملاتړ یو نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي
په یو شی باندې چې زه خپل شخصا باور لرم هغه دا دی چې د افغان شوز په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني همدغه 2021 څخه وروسته د افغان شوزو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ژغ چې په رایا دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلی چې دوی تغییر کړی دوی تغییر نه دی کړی او بله موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلمونه هغه ناخوالې چې دوی دننه په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخ ته وړي هغه هغه دی پورا یا ټولو ته ښکاره کیږي که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ شوي دي د هغوی په ضد باندې عمل کوي
د ښځو د حقونو فعال حکومت خو چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړې را سره خپل تحلیل شریک کړو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پلان سره شو په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند دیونی بیا سر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کل مانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کل مانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې مانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلایم.
د انزورونو د پیژندلې لپاره چیرته مو وایم چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه، چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا پی دا غبن د کړي د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس یې میچینګ لا یو توش په مخ کې لاش په مخ کې هغه لا بده مرغه نه زپه کوټه کې موږ چیرمن په کوټه کې موږ هغه میچینګ ته نو ورلو ډی سی په دې باندې په خشن سور او رالي اخر نیه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما د دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن .de
دا خو شاوخوا 40 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی دی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم خای بدلون راغلی وي، خو ما په خپل لیکنو کې بدلون نه دی راوستای. سمې چې دی هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلی وو، هما په هماغه حالت مې پریښی دي.
بهم سب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړی دي، دوی مو څنګه انتخاب کړی دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نوره هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15مې میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په ولسمه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. بخوس کې د دې کاف شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هر ورځې پټرې دوډې ریشي په همدې شار کې مو د ازادي راډیو خبريال پټي راپور کې هم دغه کاف شاپونو ته ورولي
کڅ هم له لزګونو کلونو راپدې خو د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په وګدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي خو په ورستیو کلونو کې د زونو لوی خارونو په شان خوځ کې هم یو شمیر اصلي کافي شاپونه جوړ شوی چې خلک او سوانان پکې د چای له دمه سربیره د بندرونو او زینو مناسبتونو د منځلو لپاره راغونډيږي د کافي شاپونو د اسانتیا پاړه دوه تنه خوسته یو سوانانو ستوري سرو او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکي دریم قدم کې د ځوان کلیزه په کلمه منځل کیږي د کوژدي مراسم په کلمه منځل کیږي هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منځل کیږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د سټمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوه یا د چا نمزدي وا نو هغه به خپل کور کې بيد غل منځل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خپل
په خوښ کې دوه سيزي وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د زیات راتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا سانتیاوی ډیر شوې دي د خوښ یو بل سیدونکې شفیق لوایی
الحمدلله نن په خوښ کې د ساتری د پوره پرکونه او داسې شخصي کبي شپونه موجود دي او خوازو زونه د خپل زونه د میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یو بل نور زونه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوښ کې سوسته شي بیا د پرکوته د ساتری زونه کبي شپو ترسو او خپل ساتره
کڅه هم په لګ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې غنو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیر دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلی نه دي او وايي د دې برخې مینوال لورزه بلی ته ډیریږي په خوست خار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کبي شو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست خار د اوسنوي کافي شاپونو توپیر له مخکنه یو حق داده چې په خو دې زيونو کې ډېرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خوړوي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخدي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافي لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولې کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې لایو چا چې د افغانانو له دود دستور سره سناسه آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي هم په ملمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږه هڅه کړې دي څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که سم زعفران لهم ګران دي خو کېدای شي چې ورورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژماتې مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خکلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی رو زمانو دغرول شانه تک کسبین خوشبویی ستاد لسنو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور ټولی کړکۍ دی منتظری فکر مکا وچی لاړی هر څه هیر شول ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي زمې لا په قدیمی او زوړ کمیس کې ستا د غیږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څکمه نو فکر ما کوا چې لاړې هر څه هیر شول ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی خاطرات په بختونو زوره وردی او زمان کولی نشي خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لا دلې معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و بل شعر لرو دا پدې سپوږمۍ شعر
تکه جنت غواړې جنت دستاوي تکه جنت غواړې جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی ونه غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي. علماء ټول تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسی وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره سخت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسی او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پاڼې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورتوالی ولري له فکری لحاظ د وی معرفي د یاد اثرو معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کې په دې برخه کې سي معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کې او چې موږ ژوندې هنرمندان سي د دات کې معرفي کې یو دغه برخه مخته وړل کیږي
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دوړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه هم دا سند
یو په دې چې د جرمني تهاري واقعي سره مخ کېږم له هر یو برخور سره مخ کېږم له پیښ سره مخ کېږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري مثال په دغه شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل کوچنیوار را پیا دي او د افغانستان ماشومان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو کله خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي
دلته غو سوال داو اوس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دغه انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کیږي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په سورځي او یو څلټه په سی کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کوي په شوري ډول ورسره مخ کیږي د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم ټول د تیز تیز لیکم یعنی پرم پرغه د کیکای پرغه صحنه کې دیته زډیر ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکن چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورت ولرم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یو ورځ ځینې تیری خاطرې را ولم چې په وو کې ځینې کلمې وي هغه دې ښه ښه ښایسته کړي چې دا د خاطرې کمپوز ډیر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم
رسم هم تر نقش په ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې رسم درسامې د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګرۍ ته مخ ورواړو کنه پرسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم یو مشخص لار نه یې پکې معلوم او کچیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان کې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړولی مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښئ دا د چرګ وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لمس سره خبرو کې لمس سره شریکه کړې و که په دغه برخه کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوسی
د چرګ د پښې کیسه چې د نو یو ځل میکړې ولا زه پر دې باندې پیدا م دی ورته چې ګورم چې ورسې
مېرمنې
دا خو دې دې کومه واقعې زو سره مخ شوې مو چې چرګ څه کوم هدف چې ما خسته د دې استقامت په دونه واره سر باندې په دونه کم مزغو باندې د دې داهس لري چې زما زرا لوي سوې چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځي ما خپل ځای ته زرا وګرځي دا ماته په ځین کې دا د افغانستان د سیاسي مسایل راغلي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشکې یو خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چټ په کار کوم هم ورکه همدا ارستورل چې هغه استقامت ده
تر نکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ په شیر رسموي او یا په یو رسم کې د خبر خته اشاره کوي او یا د خبر هم انزور کړي ده تاسو د رسم لیدون کوي به ولي دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انزورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انزورګرۍ په برخه کې کچیر ته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده. خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه. هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چیر پښه دلته څه کوي، دای ګرځي بیا دغه کیسه پیدا کوي چې دلته څه دي. لږ وروسته دی
دلته وبخښئ، دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مو دا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدئ؟ نه نه نه، له نقش مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاری، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي، سره له دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتی شي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ، هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته تل ته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې، او د کافي بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل، او یو شنه څراغ ته ودرېدم. دا بیا داسې لکه رسم، او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ؟ ډېر
زیات. بله، تصویري خو ځینې وخت تصویر نه وي پکې، او په صورت کې لوستونکي خوند نه سي ځینې اخستای. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی سوی یم، یا مثلا په کومو ځایونو کې ډېر زیات خفه سوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایونو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتي مې دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا برسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري، او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دیسته سی چه چه لری، خاطره لیکل اغی لری، کلمات لری. پا دی کلماتو کی که چیری صفات او قیدونه زیاد سی، بیا للیدو وزی. زما مطلب داو، یعنی که چیری تاسو ایسی مخیم دی کلمات اشاره، مثلا دیر میز رو پتنگو دا دی تردی شده ده سی، اولی که سی کرکی تا ودر ایدم پرده می کش کرد، بیرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطرو کې مدغه شان ته پام کړه؟
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر سبسي، ته وایم چې دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کوو، یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی. مثال دا چې ووایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک دی که نه، زه به په خاطرو کښې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کښې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنې دی هغه ټول مسایل پکې کاروي. دی مثال رنګونه پر خپلو ځایو کاروي، ښه ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي، خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړي دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخه مو شه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا جنت د مستو هرو په هواس کې د مست انجام پسو دے سودا گرا د یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سودا گرا
انگریزی ویسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سو لگر گس پسو دے کام پسو دے سو لگر سو لگر تلپ سو دے بامپ سو دے سو لگر سو لگر گس پسو دے کام پسو دے سو لگر ہے سو لگر